تب خوش آمدی.
ډیر زیاته مننه آرش همایون. قدرمنو دوستانو وخت 8 بجې شوې. دا ساده رادیو یو بل خبرونه ته مزاج ملن د خپلونو رحم کارانو سره یو ځای هر کله کوم د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وی په څلور د ولایتونو کې د رایو د تفتیش بیا شمیرني او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی دی او نور د ولسمشۍ د انتخاباتو د ابتدایي پایلو د اعلان په وړاندې کومه تخنیکی ستونزه نشته. دا به موارد چې د امریکا متحده ایالات وی په ایران کې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته په پام پر دې هیواد نور بندیزونه لګي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ست خبرونو ته. اروپایی پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. او مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورټونه ارزوي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف باریل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. باریل وویل چې د په باور دا ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې هم شته. د وی اروپایي ټولنه په سیستماتیک ډول دا موضوع په پام کې نیسي او د پاوز او امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومانو د استخدام او هم د ملکی خلکو سره د سرتیرو او پولیسو چلند ته توجه کوي. خغلی بارل وویل اروپایي ټولنه د افغانستان د پولیسو لپاره یو مشورتي پروژه لري چې جنسیت یا جندر موضوع د هغې پالیسۍ یوه برخه ده او دا د ځوانانو په ګټه ده. د اروپایي ټولنې استازي زیاته کړه چې دوی د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي څو د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د اروپا پارلمان دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان په ځینو ښوونځیو کې د زده کوونکو د جنسي زورونې په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان قرباني باید وستایل شي. حمدالله محب د پنجشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خبرو محور په افغانستان کې جګړه، د افغانستان د سولې پروسه او په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وه. ملي امنیت سلاکار وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په لومړۍ کرخه کې د ټولو هیوادونو په استازولۍ قرباني ورکوي او دغه قرباني باید تقدیر سي.
د خغلی حکمل په خبره هندي لوري هم له افغانستان سره په دې لار کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړې. خغلی محب د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شپږو هیوادونو په یو امنیتي غونډه کې هم ورته څرګندونه کړې او د ترهګرۍ مبارزې د سیمې یو ګډ مسؤلیت بللې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ګواښونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړي. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت دارسونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار له والي حیات الله حیات سره یې د شمې پر مهال د امنیتي ګواښونو د کنټرول او ښې همغږۍ رامنځته کولو پر موضوعاتو خبرې کړي. د کندهار د والي ویان بهیر احمدي تیر ماښام ازادۍ رډیو سره خبرو کې وویل چې دواړه لوري پر یو لړ امنیتي پلانونو سلا شول.
په دې لړ کې ځینې تصمیمونه هم نیول شوي دي چې د هغه پلانونو څه تطبیق ته ډیره امیدواري لیدل کیږي او هیله مند دي دا چې دغه پلانونو په تطبیق سره به د امنیتي تهدیداتو کچه تر ډیره کچه برخه پورې راټیټه شي.
سکاټ میلر کندهار ته په دې یو ورځنی سفر کې د زابل لوالي رحمت الله یارمل سره هم لیدلې. د کندهار چارواکو ازادي رډیو ته ویل چې د تیر کال په مقایسه د کندهار امنیتي وضعیت کې بهتري راغلې ده. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې لام افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د ملاتړ د دوام شمنه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل جاپاني سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړه. اخوا د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اف اس بي ویلي چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی. دا په خبرونو داسې محل شوی چې نن د روسیې د امنیتي خدماتو ورځ لمانځل کیږي. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو د ادارې چارواکو د روسیې رسنوي ته ویلي چې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې یو افسر په دې پیښه کې وژل شوی. دا دوی په خبره برید کوونکې وازی وو او ودانه ته نه ده ننوتلې. د روسیې د روغتیا وزارت د ویان لقبل ویل شوی چې 15 ټپیان تر درملنې لاندې دي. دوی د یاد ادارې د دوه افسرانو زخمونه جدي بللې. پیخه تقریبا هغه محل وشو چې د روسیې ولسمشر پوتین په کرملین کې مراسمو ته چې د امنیتي خدماتو د ورځې د لمانځلو په هدف جوړ شوی و وینا کوله. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین په خانه استازي ولیدیمیر یلینچکو په امریکا کې د کیف نوې سفیر ټاکل شوی. نو موږ دوه دورې په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي توپ کړی او شپېته کلن یلچنکو د نږدې څلور لسیزو تجربې لرونکي ډیپلوماټ دی. دی به په واشنگټن کې د اوکراین د پخواني سفیر وارلی چارلی ځای ونیسي. یلچنکو د دسمبر په 13 په ملګرو ملتونو کې خپل ورستۍ وینا هغه مهال وکړه چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې د الحاق په اړه یو نوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په اوکراین کې بشري حقونه خوندي کوي. یلچنکو تکرار کړ چې کریمیا د اوکراین یو مهمه برخه ده. خبرنو ملازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د څېړنې شمیرنې او باطلولو بهیر بشپړ شوی او نور د ولسمشۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې تخنیکي ستونزه نشته. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې په هلمند کې ولې د پولیسو او امنیتي ځواکونو تلفات ډېر شوي دي. دا به موري چې د کونړ خلک شکایت کوي چې لا هم په دې ولایت کې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق دوام لري. په بلخ کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼې رسنۍ له فعالیت نه غورځولي. پر دې به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې امریکا متحده ایالات وایي د اعتراض کوونکو په وړاندې د ایران د رژیم ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. که وختو نور ریپورټونه به هم ولرو. د ونیزو پروګرامونو په لړ کې نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی پروګرامونه خپرېږي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران په سباندې سلو خارونو کې د اعتراض کوونکو په وړاندې د حکومت ځپونکو اقداماتو ته په کتو امریکا د ایران په وړاندې په نورو اقداماتو غور کوي. په نوو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نخښه کیږي. د کسانو په ایران کې د خبریالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو د محکمو مشري کړي. فریبا ظاهر له نور جزئیاتو سره وبخی دوستانو معذرت غواړم. مخکې لدین چې دا ریپورت درته خبر کو د افغانستان په اړه یو ریپورت راغلو او هغه دا دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ شوی. د دې کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په وړاندې هیڅ تخنیکي خنډ نشته او راتلونکي اونۍ د پایلو د اعلان لپاره چمتووالی لري. د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورت پر دې موضوع ورو.
د افغانستان د ولسمشي انتخاباتو څباندې دوی نیمه میاشتې په پوره کېدو سره د انتخابات خپلواک کمیسیون تیر ماښام اعلان وکړ چې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د رایو د تفتیش، بیا شمیرنې او باطلولو بهیر عملاً بشپړ سو. د دغه کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د پنځشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا بهیر د ولسمشي د نوماندانو او ټاکنیزو څارونکو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استازو او کتونکو په حضور کې بشپړ سو. د دې کمیسیون یو ویان زبیح سادات په همدې اړه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بغلان، فاریاب او بدخشان پایلې د خرابې هوا له کبله ځنډیدلې وي چې نن جمعه به مرکز ته ورسیږي. ښاغلی سادات زیاته کړه
بغلته د هوا د خرابوالي له امله پروازونه نه کېدل، نو نن
په دغه ولایتونو کې چې هم کابل ترځي هغه به یو وافته وخت نشي تر څو دغه انټیکن چې تر سره شي او رسل انټیکن چې نه به تدقیقات سره کی او تدقیقات نو وروسته به د ولسمشۍ ټاکنو ابتدایي پایلې راني
شغلی سادات د هموئل چې د دې پروسې په بشپړولو سره د ولسمشۍ انتخاباتو د لمړنۍ پایلو د اعلان پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکی ستونزه نور نهسته که څه هم د دې کمیسیون چارواکي دقیق ورځ نه یادوي خو وايي احتمال اندر راتلونکي ونوي په ترڅ کې به د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې اعلان شي کمیسیون په تیرو سبا باندې دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه له خلکو سره شریکه کړه خو ونه توانېده چې په دې نیټو د ولسمشۍ ټاکنو پایلې اعلان کړي پنجشیر، تخار، جوزجان، سرپل، بدخشان، فاریاب او بغلان هغه اووه ولایتونه وو چې د عبدالعبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې لخوا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه پکښې نیول سوې وه. خو د لیندۍ پر درویشتمه نیټه ښاغلی عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون ته د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي. عبدالله وویل چې دا پریکړه یې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه کړې ده. هغه وویل د ثبات او همپالنې ډله د شاوخوا 300,000 لانجمنو رایو جلا او ځانګړی تفتیش غواړي. دا ډله د انتخاباتو د کمیسیون څخه د 300,000 رایو د باطلولو غوښتنه کوي چې د دوی په خبره ناسمې دي، خو د انتخاباتو کمیسیون دا رای معتبرې ګڼي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تر دې وړاندې ویلي چې که د یادو رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه د قانون پر بنسټ نه وي، لومړنۍ پایلې به ونه مني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیشي یاماموتو د رواني اونۍ په سر کې د ولسمشۍ ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوري غوښتونکي ګوند یو مشهور سناتور لنسی ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي.
غفلت دی که جګړیز تکتیک بدل شوی. په هلمند کې د افغان ځواکونو تلفات ډیر شوي. د هلمند چارواکي هم مني خو بیلابیل نظرونه لري. تر ټولو خونړۍ درې پیښې چې په یوه کې د پوځ یو جنرال ووژل شو په روانه میاشت کې رامنځته شوي. زموږ همکار ایلیا استایی دغه موضوع تعقیب کړی او په اړه یې دا رپورټ راستولی.
دا د 3 دسمبر میاشتې پر 9 نیټه د سرحدي اردو د څلورمې لیوا د کمانډان پر ټانک د مین د چاودنې شبه ده. په هغه پیښه کې یوازې جنرال زهرګل مقبل ووژل شو او د یوه خبریال په شمول څلور کسان ټپیان شول. په دې وروستیو څو میاشتو کې که څه هم د طالبانو لخوا د ډله ییزو بریدونو زور کم سوی دی، خو د افغان ځواکونو تلفات په بېساري توګه ډیر سوي دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ځینې پیښې چې د افغان ځواکونو تلفات پکې ډیر دي د دندې پر مهال غفلت شي او په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
د امنیتي ځواکونو د تلفات برخه هغه ورځ موږ غونډه کې ارزونه وکړه. یو زما خبره هم دا وه، داسې نه ده چې د دشمن لخوا تلفات ورته اړول شوی. ممکن کله کله سوی تفاهم یا غفلت د وظیفوي رامنځته کیږي، لکه پرونه حادثه د سنگین حادثه چې واقعا یو دردونکی حادثه ده او غیر مسلکي برخورد شوی دی. هغه دا دی چې یو مین غوښته چې زموږ سرتیری هغه خونسا کې ټول ورپسې ورته راټولو، په دغه وخت کې انفجار کوي، موږ ته تلفات راپیښي. در حال کې چې هلته قطعا اجازه نشته چې نوره سرتیری فقط یو استکامچینه بل څوک هلته وړاندې شي، نو یو اشتباه دلته. او د جنرال صاحب دغه موضوع ارزونې لاندې دي. هغه خو هم د انفجار په ذریعه کې رامنځته شوی، نه د دښمن د حملو یا بل یا د دوی دغه. انشاءالله د دوی پاک لمنګ خپل تدابیر نیول په آینده کې به د تلفاتو کچې چې د مایند لاسه کې هغه برا کم کړو.
تر ټولو لوی پیښې درې دي چې په نږدې شلو ورځو کې رامنځته شوي دي. یوه د سرحدي لوا د کمانډان زهرګل مقبل قتل و چې په لار کې د ډیرو شدیدو امنیتي تدابیرو سره سره د یو مایند چاودنې ښکار شو. دغه ورځ بل پیښه کې چې ولس پولیس د جنوب افسرانو په شمول پکې ووژل شول، د سنگین پر 1401 نمبر لوی لار ووسوه. ویل کېږي هلته پولیسو ماین کشف کړی و، ځینو ورسره سیلفي عکسونه اخیستل چې د لیرې په یوه کنټرول کېدونکي ریموټ باندې چاودنه ورکول شوه او ګڼ مرګ ژوبله یې واړول. د پولیسو پخوانی متقاعد جنرال ګلی خان وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو ډیروالی دوه عوامل لري.
یو مشکل عمده مشکل یې دا دی چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې هغه مخکې چې دومره امکانات یې درلود اوس په عموم کې امکانات بیخي نه لري. یعنی په هیڅ صورت باندې ډېر کم دی هغه امکانات چې مثلا دولت په سطح وي، د مملکت په سطح وي، په هلمند ته مرکزي حکومت توجه نه ده کړې. یو دا خبره ده. بله دومه دا خبره ده چې طالبان هم په دې وخت کې هلته د سولې خبرې شروع دي، هلته په قطر کې روان دي، خبرې کېږي. دوی هم غواړي چې دلته خپل وزور زیات کړي، په دې خاطر چې پر ولسوالیو ولایتو په دې ځای کې دوی خپل بدن اضافه کړي چې یعنې موږ هم دلته دا یو څوک یو. نو په دې خاطر باندې دوی تم دغسې یو قومانده ورکړه سوې ده، دغسې د برابرې کېږي.
د غشمیرو او اسنادو له مخې چې د افغان ځواکونو پټو سرچینو ازادي راډیو ته ورکړي دي ښیي چې په هلمند کې په اوسط ډول هره اونۍ د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې شاوخوا لس تنه د افغان ځواکونو تلفات لري چې په دې کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د پولیسو ده. د هلمند امنیه قمندان هم د افغان ځواکونو په خاص ډول پولیسو مرګ ژوبله تاییدوي، خو د والي د خبر په خلاف خپلات نه د جګړیزو تاکتیکونو د بدلیدلو خبره کوي.
نه د خزو مشکل نه، تاسو شاید یو نیم زما سره نه ریسرچ کمربند تللی یاست. هغه خزی تاسو ولیدلې چې کم کار چې دولت ودی تکاوه، وزارت داخلي کم بیزونه دی ته جوړ کړل، داغه تر څنګ تاسو ولیدل چې پولیس خپل هم څومره زحمت ایستي، هلته څومره د ځمکې خزی جوړې کړې وي. هغه خبره نشته د مشکل د خزو یا د سنگرونو. تاسو ساتو یو مشکل ست چې طالبانو خپل جنگ او تاکتیک ته تغیر ورکړي، چې مسابقه ده شروع ده چې دوی څنګه مشته تلپات راکولای سي، موږ دوی ته څنګه تلپات راکوي سو دوار طرفین کې تاکتیک ته تغیر ورکړي. د ډېر ماینه څخه او د پیشرفته سلاو دربین لیزرداس خدوی کار اخی په دغه کې چې څه تلپات پولیس کې زیات سوې الهات هم ماینه او دوی پیشرفته سلاوي.
کومندان د پولیس او طالبانو تجهیزات نوم اشاره وکړه او د خپل وسلوال مخالفینو وسلې د پولیس ترغو پر مختلی وبللې. د افغان ځواکونو د تلفات په مسله کې تر ټولو ورستی په ندالي ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو پوسټه د موټر بم حمله کې ولچې چارواکو 15 خو خپلواک سرچینو 9 تنه تایید کړ دي چې وژل شوی دي او څلور نور ټپیان شوی دي. د افغان ځواکونو په تلفاتو او پر هغو په تاکتیکي بریدونو کې په داسې وخت کې زیاتوالی راځي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله مندي تر بل هر وخت زیاته شوې ده. امید لري استای د ازادي راډیو هلمند
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې لا هم د ځنګلونو غیر قانوني وهلو د لرګیو قاچاق دوام لري. په اړه یې روح الله انوري له کونړ څخه تفصیل راکړي.
په کونړ کې د چارتراشو د پروسس په نوم جوړه شوې فابریکا د دې ولایت د وسیدونکو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دې ولایت وسیدونکو وایي د دغه فابریکې جوړېدو د لرګیو قاچاق ته زمينه برابره کړې ده. د کونړ د مرکز اسدآباد وسیدونکو زبیح الله صاحب الحق ازادي راډیو ته وویل
دلته په دغه نږدې ورځو کې یو فابریکا جوړه شوې ده. نن د قاچاق د پاره یو لار هوارول دي. موږ چې کله دلته لرګو مخې ته ودرېږو چې ورور دا د چیرته بارکلی او چیرته وړي وایي چې زه کارخانې لوړم. سبا له چې ګورې کارخانه کې یو لرګی نه موږ سره واده داسې شوی و چې دا لرګي به دلته پروسس کېږي او بیا به ځي، خو هغه سې ونه شللو.
د کونړ د ولایتي ادارې او د یادې فابریکې د مسؤلینو ترمنځ د شوې هوکړې په اساس په دغه فابریکا له لرګیو څخه نوي او زینتي شیان جوړوي. هغه هوکړه چې ظاهرا تر اوسه نه ده عملي شوې. د خلکو په وینا په فابریکا کې له لرګیو هغه شیان جوړیږي چې عادي نجاران هم جوړولی شي، خو د لرګیو د پروسس په نوم د جوړې شوې فابریکې مسؤلین وایي په دې ولایت کې د نویو مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو د ژمنې ترڅنګ په خپلو ټولو هوکړو ولاړ دي. د فابریکې مسول شاه محمود ازادي راډیو ته وویل
عمل انوستار شروع د اول بخش تکمیل ده او دویم بخش باندې د کار روان ده. د سنسي کمپیوټري ماشين درو او په دریم بخش باندې د تختیل لسانی او د بور نه زیات چې موږ دغه استفاده کوو. د ځنګلات چې موږ خپل ځان ته مصنوعي ځنګلونه درو هغه هم دولت په پیډي سي کور ته وخت نه کړي چې موږ ته 2000 جری بزم کرا شي. موږ دغه لګین ډیر استفاده نه کوو، د کم شکل کوو، موږ به ریشه ګرځو.
خاغلی محمود وای په دې ولایت کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړېدو په هدف له حکومت د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې ده. دی وای له لرګي او داسې زینتي معیاري شیان جوړوي چې په نړیواله کچه شهرت پیدا کړي. د هغه ادعاوی هم ردوی چې ګوندې د فابریکې په نوم راوړل شوی لرګي قاچاق کیږي. خو د کونړ د کرنې او مالداري چارو رئیس انعام الله ساپیوی د لرګیو د پروسس فابریکې ته چې د کومو شرایطو له مخې د کار جواز ورکړل شوی هغه نه دی پوره کړی.
دا سے تعهد شوی چې 55 لکه ډالر بدل ته سرمایه گذاری کیږي چې زف کرنه کوم کدا غي لس سلنه سرمایه گذاری شوی. د 3000 نفرو د بوختیا تعهد شوی چې هغه نه دی تر سره شوی. د دې تعهدات دا و چې زبا د دولت نه په زورګونو جریبه زمکه په لیز یا اجاره غو زودرس نیلګي د باید وکړي او ډېرې برخه دا غي نه استفاده وشي او لک د چې دلته یو پایخت را منځ شي.
خو د کونړ والی اجمنه کوي چې ک د فابریکې مسولین په خپلو کړیو ژمنو عمل ونه کړي نو نور به یې کار کولو ته پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا د حکومت له ژمنو سره سره لا هم د دې ولایت ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په بیلابیلو لارو قاچاق کیږي.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفیالله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د سولې مذاکرات، طالبان او د افغان ښځو ناڅرګند راتلونکي د نیویارکر مجلې د مقالې عنوان دی. مجلې لیکلي پروسه کال افغان میرمنو د خپل امنیت په وړاندې موجوده ګواښونه له رسنیو سره شریک کړل. د مجلې په خبره میرمنې له طالبانو سره له یوې احتمالي هوکړې ویریږي. طالبانو په خپله دوره کې ښځې له تعلیم او کار محرومې کړې وي او له ګڼو ستونزو سره مخ وي. د نیویارکر په خبره له طالبانو سره د امریکا د خبرو پیل ګڼې ښځې اندېښمنې کړې. دوی وایي څه تضمین شته چې طالبان د دوی 13 کلنې لاس راوړنی لپامه ونه غورځوي. د نیویارکر په لیکنه له طالبانو سره په مذاکرو کې خزو ته وند ډیره نه ورکړل شوی. یوازې څو محدود خزي له افغانستانه په هغه بین الافغاني ډایالوګ کې ناشتي وي چې سکل په قطر کې جوړ شوی وو. خزي د افغاني ټولنې په بیلابیلو برخو کې د خپل راتلونکو پاړه اندېښنې لري. آریانا سعید یو افغان سندرغاړي ده چې کله کله د خزو د حقونو پاړه هم غږ پورته کوي. د پدې ورستیو کې ازادي راډیو ته په وزنګړې مرکه کې ویل د سولې د ټینګښت په لوي ده، خو داسې سولې نه غواړي چې د خلکو د ازادۍ او سر په بیا تمام شي. آریانا ویل لدی اندېښنه لري چې که طالبان بیا وخت ورسیږي داسې نشي چې خپل تیر اعمال تکرار کړي. آریانا وایي دا ممکن نه ده چې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون راغلی وي. له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی مشر زلمی خلیلزاد تازه ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مهم پړاو ته نږدې شوی. هغه دا خبره له افغان چارواکو سره تر څو ورځنیو خبرو وروسته وکړه. هغه هم داسې وخت چې په دوحه کې له طالبانو سره غونډه درلوده او تر ډیره د تاوتریخوالي په کمښت او د بین الافغاني خبرو په پیل متمرکز وه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د یوې مرکې په استناد مقاله لیکلې ده. کرزي په دې مرکه کې د هغو پوښتنو ځواب ورکړی چې واشنگتن پوسټ ترې د خپلو یو لړ راپورونو په برخه کې مطرح کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جګړې په اړه دا میاشت د ځینو معتبر اسنادو په حواله یو لړ راپورونه خپاره کړل چې پکې ګڼ رازونه افشا شوي. یو دا و چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپل ملت ته حقایق نه دی ویلي. بله مهمه مسله دا و چې په افغانستان کې حامد کرزي د یو داسې هیواد مشر بلل شوی و چې چارواکي په فساد کې غرقیت شوی وو. کرزي تازه واشنگتن پوسټ ویلي د راپورونو ډېرې برخې سمې وي، خو د هم خپل ارزونې لري. لومړی مسله چې کرزي ورته اشاره کړي هغه دا ده چې د په خبره ډېرې هڅې وشوي چې حقایق پټ وساتل شي. په تیره بیا د ملکانو د مرګوب له برخه کې واشنگتن پوسټ د کرزي په حواله لیکلي چې په 2001 میلادي کال کې له امریکایي چارواکو سره سخت شخړه راغله او هغوی ته څو واره وویل چې شپنی عملیات بند او د کلیو له بمبار لاس واخلي. کرزی د فساد یو لوی لامل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو راتلل یاد کړي چې د په خبره حساب او کتاب نه کیده. په مقاله کې لیکل شوی کرزی ویلي امریکایي چارواکو په بیلابیلو دلایلو د هغو هڅو مخالفت کاوه چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کولې. واشنگتن پوسټ د افغان جګړې او فساد په اړه راپورونه ورسره له هغه خبره کړل چې په محکمه کې د معتبر اسنادو د خبرولو داوا وګټله.
په بلخ ولایت کې د مالی ستونزو موجودیت ګڼ شمېر رسنۍ له فعالیت څخه غورځولې دي او لا هم پر رسنیو د لوړو مالیات وضع کېدل او د برېښنا لوړ لګښت لسګونه نورې رسنۍ د بندېدو له ګواښ سره مخ کړي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف څخه نور حال راکوي.
په بلخ کې ګڼ شمېر رسنۍ د اقتصادي ستونزو او د دولت له لوري پر هغوی د ډیرو مالیاتو د وضع کولو په خاطر له فعالیت څخه لوېدلې دي. بوختي پرس په بلخ کې یو له هغه لسګونو رسنیو څخه ده چې د شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي ستونزو په دلیل اوس خپلو مخاطبینو ته د اطلاعاتو د خپرولو په برخه کې کار نه کوي. د یاد رسنۍ مسؤول بشیر سروري وایي چې خپلو کارکوونکو ته د تنخوا د ورکولو او د برېښنا د صرفیې د پیسې د تحویلولو په برخه کې د اقتصادي ستونزو په خاطر یې دغه رسنۍ بنده کړه. اوویل
یګونه موضوع هم دا وخت کې راځنه د مطلب په څیر چې دغه بوده امکانات مالی بود و دیگه عدم توجه دولت بود و همچنان بلند بودن مالیات
رازی موسوی په بلخ کې هغه خبریاله ده چې لا کابوله سکلونو پنځوریزو او غږیزو رسنیو کې کار کړی دی، خو اوس وایي چې په مربوطه رسنیو کې د اقتصادي ستونزو له وجې دنده پرېښي. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په بلخ کې د رسنیو فعالیت د ځینو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو د فلج کېدو په خاطر کم شوی دی. د دغه بنسټ مشر بشیر انصاري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر دمه په بلخ کې 15 رسنیو د اقتصادي او مالی ستونزو له امله خپل فعالیت په ټپه درولای دی. انصاری وایي چې دا رسنۍ اکثرا د مالی ملاتړ کوونکو لخوا د مرستو په مهیا کولو باندې متکی وي. د اوویل
بیشتر از 15 رسنۍ تصویري صوتي در حوزه بلخ نشرات خود متوقف کرده و بدبختانه ما در بلخ هیچ روزنامه‌ای نداریم.
د رسنیو د فعالیت درېدو په بلخ کې د محلي موضوعاتو پر انعکاس هم منفي اغېز کړی او د خلکو له ستونزو څخه د اطلاعاتو خپرول د رسنیو لخوا کم شوي دي. په بلخ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم د رسنیو په فعالیت کې کموالی تاییدوي. د دغه ادارې مرستیال عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته وویل چې له 40 چاپي رسنیو څخه یوازې 15 رسنۍ فعالې دي. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې چې له شپږو ډیرو تلویزیونونو او څلور رادیوګانو خپل فعالیت د مالی امکاناتو د نشتوالي او د برېښنا د صرفې په تحویلولو کې د پاتې راتلو له امله بند کړي دي. په بلخ کې د 24 تلویزیون مسؤول فهیم حق بین وایي چې بلخ کې اکثرا فعال خصوصي رسنۍ سوداګرو ته مربوطې وي چې د امنیتي وضعیت د خرابوالي او د پانګونې د تېښتې له کبله دغو سوداګرو د خپلو رسنیو فعالیت هم ودراوه. حق بین وویل
رسانه‌های شخصی هستند، به امنیت تعلق داره. وقتی که دامنه ناامنی گسترش پیدا میکنه طبعا بازار مارکت فلج میشه یا ضعیف میشه.
در رسانه‌ای په فعالیت کې کموالی په بلخ کې د ژورنالیزم په برخه کې هم د بشری قوا د کموالی سبب شوی او هم ګڼ شمېر خبریالانو د کاري زمینی د نشتون په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات وایي ایران د وروستیو اعتراض کوونکو په وړاندې ځپونکي اقدامات ترسره کړل او دې اقداماتو ته په کتو د دې هیواد په اړه په نو بندیزونو غور کوي. په نو بندیزونو کې د دوو قاضیانو په ګډون د ایران یو شمېر چارواکي په نښه کیږي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تازه ویناو کې د ایران پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو چارواکو د ویزې د بندیزونو خبره کړې ده. دا خبرې پرون د دسمبر 19 په غونډې کې وسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب په واشنگټن کې جوړه شوې وه. ویل کېږي دا ایراني چارواکي د هغو کسانو د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري چې د سوله ییزو مظاهرو پر مهال د ایران د حکومت لخوا نیول سوي دي. مایک پامپیو په خپل لنډه وینا کې په ایران کې په ورځني ډول د بشري حقونو د سرغړونو څو بیلګې یادې کړې چې د حجاب نه رعایتولو له کبله د یوې ښځې نیول او پر هغه ځوان ډزې کول پکې شامل و چې د اعتراضونو او د ازادۍ بیان له حق څخه استفاده کړې وه. پامپیو دا هم ویل چې په ایران کې مذهبي اقلیتونه اجازه نه لري د مسلمانو ماشومانو په خدماتي مرکزونو کې کار وکړي. نوموړي د یوولس خبریالانو حبس ته هم اشاره وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په واشنگټن کې د جلاوطنو ایرانیانو په حضور کې خبرې کولې زیاته کړه چې ایران خبریالانو ته د سزا لپاره د هغوی کورنۍ تر فشار لاندې راولي. دی وی د ایران د استخباراتو وزارت د خبريالانو د کورنیو د پاخه عمر لرونکو غړو پر وړاندې یو غوښون کوي حرکت پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خبره دا د ایران د رژیم د بی احترامي یو وړه بیلګه ده چې په تیرو 24 کلونو کې د خلکو د بشري حقوقو په برخه کې کړی ده. دا څرګندونه داس محل کې چې ایران په دې وروستیو کې د پراخو اعتراضونو شاهد وو چې د حکومت لخوا د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله راپورت وسول. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل راپور ورکړی چې په دې مظاهرو کې 304 تنه وژل شوی دي. ایران د شمیره ردوی خو په خپلې هم د وژل شوی اعتراض کوونکو دقیق شمیره نه دا ورکړي. په دې مظاهرو کې زرګونه نور کسان نیول شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پرونی غونډه کې د ایران مشرانو ته په خطاب کې وویل: دوی وایي چې د ایران مشرانو ته یو پیغام لرم. کته چې د خپل خلکو او نړیوال ټولنې بیا درنوي غوړي، کته چې ستاسو د هیواد چې یو وخت ډیر لوی وو، ثبات او هوساینه غوړي، نو پر کړو ژمنو ودرېږي. تاسی باید بشری حقوقو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لدی څرګندونو سره هم مهاله د دې هیواد د خزانه وزارت د ایران د دوو قاضیانو پر وړاندې بندیزونه اعلان کړل. د هغه قاضیان دي چې د خبريالانو، سیاسي فعالانو او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د احکامو په صادرولو کې لاس درلود. ابو القاسم صلواتي او محمد مقیسه هغه قاضیان دي چې پر وسنیو احکامو سربیره د 2009 کال تر انتخاباتو وروسته محاکمو پر مهال د سیاسي فعالانو او خبريالانو پر وړاندې د اوږدمهاله بند او اعدام احکام ورکړی وو. د امریکا د خزانه وزارت په خبره دا دوه قاضیان د اروپای ټولنې په بندیزونو کې هم راغلي دي.
او سم په مخکې یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکو ته د اروپا پارلمان د افغانستان په خونځو کې د ماشومانو د جنسي زورونې ریپورتونه ارزیده د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ رتبه استازي جوزف بارل پرون په ستارسبورګ کې د اروپا پارلمان ته په وینا کې دا موضوع یاد کړه. بارول چې د پاور د ډول جنسي زورونې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې هم شته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هندوستان کې له هندي چارواکو په ځنګړی توګه له خپل هندي سیال سره کتلې دي او په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په بیلابیلو اړخونو ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان کبیر حقمل د دې لیدلو په اړه ازادي رادیو ته ویل چې د خبر محور په افغانستان کې جګړه د سولې پروسه او له ترهګرۍ سره مبارزه وه. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او د کندهار چارواکو د امنیتي ځواکونو د راکمولو پر لارو چارو خبرې کړې. سکاټ میلر د سویلي ولایتونو د امنیت درځونې په هدف پرون مازیګر کندهار ته ولاړ او د کندهار لوالي حیات الله حیات او همدارنګه د زابل لوالي سره یې د غلطه وکړه. مسکو، توکیو او د ملګرو ملتونو موسسې د نشئی توکو په وړاندې مبارزې په برخه کې له افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو څخه دا ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د خپل جاپانی سیال توشیمی موتیګی سره تر لیدو وروسته خبري اعلان وکړه. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې لخوا ویل شوی چې په پلازمینه مسکو کې د دې ادارې پر کارکونکو د یو نامعلوم کس په ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. او په ملګرو ملتونو کې د اوکراین پوخانه استاذ ولادیمیر یلچنکو په امریکا متحده ایالاتو کې د کیف د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی. دوستانو، د افغانستان سیمه ورړې د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تاسو کولای شئ د تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. زموږ کله ازادي رادیو ناوړي د دې یو سات لپاره د خبري مطالبه برخه هم دومره وره زونیزو پروګرامونو ته نیمنړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کله له یادمو باسي
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
دا نیمی نړۍ په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله کم عمره نجونې ودوي. له طبي اړخه په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له کومو ناروغیو سره مخ کولی شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي؟ او که چیرې نجونې په کم عمر کې واده شي کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کیدی شي؟
خو یا به یولس کلنه هم یا دولس کلنه بیخي غټه نه. بیا
پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته
خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي، ډېر ناپاکه او نامنظم تصمیمونه ونیسي.
نو الله قرآن کې صراحتا
زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. د خپرونې په پای کې د نسایي ولادي برخې د یوې متخصصې ډاکټرې مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
په کم عمر کې د نجونو ودول بیلابیل علتونه درلودای شي، خو په دې سره نه یوازې د یوې نجلۍ د ماشومتوب رنګینه نړۍ له منځه ځي، بلکې اړه ده د یوه بالغ انسان په توګه د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته غاړه کیږدي. افغاني ښځې وایي په افغانستان کې اکثره وخت میندې او پلرونه په دې باور وي چې باید خپلې لوڼې په نیک نوم د خاوند تر کوره بدرګه کړي. په تیره که دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ وي، نو د لوڼو ساتل د اوږو بار ګڼي او فکر کوي که ژر واده کړي نو ټوله کورنۍ به ورسره نیکمرغه شي. ګلنار چې موږ یې په مستعار نوم یادوو، هغه څوک ده چې پلار یې دا او دوی نورې خویندې یې په دولس، دیارلس او څوارلس کلنۍ کې واده کړي او په عامه اصطلاح یې کور ورودان کړی دی. دا چې د پلار په دې کار سره یې د دوی کور ودان شوی که وران شوی، ګلنار یې په اړه وایي:
بعدن که در خانه از وا رفتم مثلا دیگه چیزاری یاد نداشتم.
زه چې نوی واده شوم په آشپزی او ځینې نورو کارونو بلد نه وم. موږ هر ماښام څلور الیکن نه روښانه کول، نو ما د هر الیکن لپاره د اورلګید یو ګرد یوه پلته استفاده کوله. یو دوه ورځې مې چې دا کار تکرار کړ، نو خو سر مې زخته زیاته ووهلم، ډېر ظالم و. په بوټو یې په دې سر وویشتم، بیا مې خواښي راغله او یو څو دانې یې راکړې او هغې هم ووهلم. ویل یې ته مو پیسو اخیستی.
نار د واده په لومړیو میاشتو کې څه تیر شوي، یوازې په سوړ اسویلی او ژړا یې ځواب راکړ. هغه وایي په داسې حال کې چې یې په خپله د مور پالنې ته اړتیا درلوده، د ماشوم څښتنه شوه او اړه وه چې د یوې مور ټول کړه وړه زده کړي.
هغه
ورځ مې نه یادېږي چې زه دې خوشحاله وم چې مور شوم. هیڅ نه پوهېدم څه وکړم چې په چوشک کې به مې یوه ماشوم ته شیدې جوړې کړې، بل به ژړل چې هغه به مې په غېږ کې واخیست، لور به مې وږي وه، ژړل به یې، شپې به مې خوب نه شو کولی، آخر به په ژړا شوم. ډېره سخته وه.
دا یوازې ګلنار نه ده، د هلمند ولایت اوسیدونکې شازیه هم له خپلو دوو خویندو سره یو ځای واده شوې. هغه وایي مور یې د ضعیف اقتصاد له کبله دوی په کم عمر کې واده کړې. شازیه چې د نهو میاشتو حامله ده، اړه ده کار وکړي تر څو ماشومان وګی پاتې نشي او د خاوند نشي پیسې پیدا کړي.
ورور نو پلارم نو په دې خاطر باندې زمونږ مور یعنی د مجبوری نم کنه چې او دې زما د لورګانو نوم بد نشي یا سوګونو چې د دې ورور نشته پلار نشته یا خدای نه خاصه یا دوی چا سره د سی لاړ کنه او تختې د یا د سی نوم بد شو، یعنی د مجبوری د لاس ورک لورګانې نامزاد ک چې څوک ورپسې خبرې ونکي. د دواړو خایند مخدي حالت زندگی
له بل خوا د لغمان ولایت اوسیدونکې نفیسه وایي یولس کلنه وه چې واده شوه. نفیسه د ژوند سخته ورځ هغه ښیي چې نوره ورته اجازه ورنه کړل شوه له خپلې مور سره وویني. د خواښي پیغورونه او د خسر وهل ټکول یې هم د ژوند په ترخو خاطرو کې راځي.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه ځې ورکړې وم. پس د هغې نه څه ما کوزده وکړه، یو کال بعد بیا زه پیغله شوم. روزه ما دې خسر کور کې نیولې، دا اوله روزه بیخي په دمه نه څه واده مې وک. بس داسې هغه به راته سي دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې خسر مې بیا ویل خسر نه ډارېدم، هغې ته مې څه نه ویل.
ځینې وختونه دغه ښځې دومره له روحي فشار سره مخ شي چې د خپلو لوڼو د راتلونکي ژوند لپاره په بیړه او ناسمه پرېکړه وکړي. په دغه وضعیت کې دوی هڅه کوي لوڼې هم په خپل برخلیک اخته کړي. ګلنار چې په خپله په دولس کلنۍ کې واده شوې، له اقتصاد اقتصادي ستونزو د خلاصون لپاره خپل دوه لونی هم په کم عمر کې واده کړي. د هغې په خبره میاشتنی تنخواه یې د کور مصارف او د خاوند د تداوي پیسې نه برابرولې، نو ځکه یې خپلې دوه لونې شتمنو کسانو ته واده کړي دي.
مشره لور مې په خوست کې واده کړي او بله بیا په کابل کې ده. د دواړو مېړونه شتمن دي، پیسې او مال ډېر لري. زه په خپله د پنجشنبې او جمعې په ورځ د خلکو په کورونو کې جامې وینځم چې د هغو پیسې بیا په اولادونو مصرفوم.
ارواپوهان وایي هغه نجونې چې په کم عمر کې ودیږي له دې کبله چې د ماشومتوب دوره یې نه ده تیره کړې او اړه شوې ده لوی مسؤلیتونه په غاړه واخلي، تر نورو کسانو ژر په روحي او رواني ستونزو اخته کیږي. په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره خبرې کړې دي.
په داسې وضعیت کې عمومي فشار په دې باندې راځي، رواني ډول ډول فشارونه چې یو اړخ یې ډېر شخصي او ډېر خصوصي دی او بل اړخ یې تقریبا اجتماعي او مشترک دی. کورنۍ ژوند پورې د شخصي ژوند کې د ذهني نارموالي نه نیولې تر تصمیم نیولو، د ګډ ژوند تر ورانېدو، د رواني شخصیت ماتېدنې پورې ځان په خپله بد ګڼي، د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي، کېدای شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي، د ځان ځورولو نه نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیم ونیسي.
هغه ادارې چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه پلان او برنامه لري. په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
موږ عام روغتیا د وزارت سره یو ځای پلان لرو چې تطبیقی وي. یو نوی پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته د غو د تطبیق لپاره، په خیر کې بودیجه هم لاسته راغله، ان شاء الله تطبیقي پلانونه لرو. مګر تر ډیره هغه اوس هم کارونه ورته شوي او کچه د کم عمر نجونو د ودونو ټیټه شوي.
اسلام او شریعت د هغو نجونو په اړه چې په کم عمر کې ودیږي څه حکم لري؟ په اړه د کابل د علماو شورا غړی مولوي ګل احمد صدیقي وایي،
کچیر دغه جلکې واده کوي سنې کم وي، خپل کور کې ساتي او کله چې بروخ سن ته رسیږي بیا نه کور سره کوي، مشکل نه لري. خو به دام فقها اجازه ورکړی نه ده چې دغه جلکې ته ځان سره بیایي او سنې وړکی ده. خو تا ښځه ده، شیطان غلبه کوي، بیا په دې وخت کې د بلوغ ته هم نه رسېدلی او دا بیا سنا ده. دا شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي. دا خلک چې دلیل نیسي چې پیغمبر سلام په وړکتوب کې حضرت عائشه واده کړی ده، واده کړی ده په نهه کلنۍ کې نیولی او خپل کور ته بولی ده، خو نکاح ورسره نه ده کړی.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه شنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دو نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو هم واورو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د کم عمر نجونو د ودونو په اړه څه نظر لري.
محمد اسماعیل هم د نګرال وته شون کوم کم عمر نجونو چې واده کوم ځایونه دوه تر مته کې باید دوی پاره یو پروګرام را مسته کې او ما په هاوی را مسته ترڅو کوم ځایونه چې کم عمر نجونو لپاره ورستله او واده څنګه را مسته کې، یعنی باید هغه په مخنیوي کې ورسره برسته.
زه د کارتینا اوسیدونکی غفارم. زما په فکر ځینې کورنۍ اقتصادي وضع ښه نه ده او لورګانې ساتلی نه شي، واړه واړه یې واده کوي. دې سره کولی شي چې په آب او پرده سره خپل لورګان هم واده کړي او هغه میړه هم ورته یو مړه ډوډۍ پیدا کړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو دا چې کم عمر نجونو ته له طبي اړخه تر واده وروسته کومې ستونزې پیدا کېدلی شي او د ماشوم د زیږیدو په مهال څومره د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي، په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې فریدی امرخیل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ځینې نجونې د اقتصادي ضعف له کبله په کم عمر کې کورنۍ ودوي، دوی وروسته له دې چې ودیږي له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي؟
له اوله مرحلې نه که شروع کړو، اول یو حالت د ډپریشن دوی ته پیدا کیږي چې دوی په اصطلاح ګوشهګیره کیږي. په دې حالت کې دا څه پوهیږي چې یعنی واده کول څه شی دي، ځوان څه شی ده، آینده د ځوان څه رقم کیږي، دا په دې خبرو نه پوهیږي. دې باندې یو تحمیلي حالت وي. دا تحمیلي حالت طبعا په انسان په روح باندې او روان باندې تاثیر لري. هغه امراض
اکثر سدوی تهدیدوی په نامه د امراض د پری اکلمسیا او اکلمسیا د سدوی فشار چیږي هغه امراض نور سدوی په اصطلاح امغه میکروبونه د سدوی وضعیت داخليږي چون دوی پسله واده کولونه اتمن په سبب مجامعت دوی لري دا مجامعت سبب د دې کېدای شي چې بر علاوه چې یو فشار راځي په دوی باندې د ساختمان د وضعیت تغییر وکړه د نگاه د هورمونونه نگاه د اډوکونه د دې اډوکې په حالت د رشنمو کې امکان لري دغه هډوکې کرا کرا کاغش هر څومره چې وخت به ډیر تیریږي دا میکروبونه داسې حالت باندې تبلیغ سي بیا تداوی هیڅ امکان نه لري په اصطلاح د دوی د جهاز تناسلي څیرې کېدل سبب د دې ګرځي چې حتی سبب د مرګ دی انسان سي
که دې تم راشو چې د دوی لومړنۍ ولادت څومره سخت تمامېدای شي او کله چې د حمل اخلي دغه دوره په دې څومره سخت تمامېدای شي
اول مرحله د حمل د دې دا زمان چې د حمل اخلي موږ تاسو پیګو چې په حمل کې له شروع د حمل ډیر تغیرات په وجود کې راځي ډیر وړه بیلګه کوم غو تاسو په نظر کې ونیسو د دې امدغه هادي حالت د استفراقات او دلبدی حالت ده په دې حالت کې په لومړي سر کې ضروري نسخ وړي سزا یاد دی ویني په هغه وخت کې ورکړ چې په اصطلاح د هر میاشت کې جامه لري پس لغ نور زیات د پدې کې ورکې چې سمه غذا دی ونه خسته په دې حالت کې د دې سیستم د وضعیت عمومي تغیر راوړي قلب نسې کولای د تهاغم رویني چې د ضرورت ته ورپام کې چون دا ډیره وړه ده نسې کولای د خپل ماشوم ته دا وضعیت دی وینه ورسوي کلسیم ولرسوي سبب د سختو دی کیږي په اصطلاح مونږ او تاسو ورته وایي چې مړ ماشوم یې وزېګا او یا نقصان یې وکړه او کدا بیا هم وکولای نه هم میاسي ورسو دا ماشوم پس هغه دا ولادت وکړه د دې خپل کانال د ولادي زمان د ولادت کې خو تغیرات په حوصله کې په وجود راغله د ولادت ډیر مشکل تمام سه په دې حالت کې امکان لري چې د تفیستولونه په وجود راسي دا فیستولونه ولادي فیستولونه دي او دا فیستولونه ترمیمیږي نه هغه مشکلات چې د ته په وجود راځي کولې د الله جامعه لري لري
هغه کورنۍ چې خپل وړي لونی ودوي او وسواد شي وي د خوند کورنۍ او یا هم د پلارګنۍ کورنۍ د دې لپاره چې د غنجلې د خصوص سره مخ نشي څه کولای شي
په دې حالت کې اول خو هم د خسر خېلو فامیل په اصطلاح او لمړنې شروع تر خسر پرې تر خواخه پرې د ټول کولای شي د دې سره په دا کومک وکړي چې د ته آگاهی دې ورکړي دا چې دا زر اولاد را نوړي او دویمه مرحله کې دا باید په ټولو شین اول د پوکا اما که ونه شي کولای به ډېر مشکلات به دا تحقیق کړي
د نظر خاوندان وایي په کوم عمر کې د انجونو لودونو هغه وخت مخنیوي کیدلای شي چې د دولتي ادارو د فعالیت سره سره عام خلک هم د غناوړه دوته د پایټکې کېږي په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې و او ما همایون هوا درته وړاندې کړه پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی قدرمنو دوستانو د کور کلی وی بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم تاسو به په کورنیو کې لیدلی وی چې ځینی کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي یا هم دومره تفریط کوي چې د بشي مګی له لاسه د پخو او لاسونو څخه پاتې وي دا چې په کورونو کې څړول غذایی رژیم مراعات شي نن پرې په خبرونه کې بحث کوو د موضوع دراسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي په هنتون لیو استاد سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پای کې راپور مریم توخی راوړوي.
د انسان بدن بیلابیلو ویټامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایي رژیم پوره کېدای شي. سالم غذایي رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي، لکه سبزیجات، میوه‌جات، غله‌جات، حبوبات، لبنیات او داسې نور. په یو غذایي وعده کې باید مکمل غذایي مواد شامل وي. ناسالمه، نامتوازنه غذایي رژیم او له حده زیات خوراک د ګڼو ناروغیو له ډلې د زړه، شکر، د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هیوادوالی لامل ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې دې موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتی او یا هم په خپل سر له ډېرو خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرهیزوي. د کابل د څرخی پله اوسیدونکی حاجي دفتانی سره لدی چې ناروغه هم دی خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري.
زه مریضي داسې سینه مې خوږیږي، دا درې کاله کېږي سینه تنګي لرم، هغه لرم او دا پروس کال بدلی یم، دا پښه مې ټوله خوږیږي، دا اوس دوله کړه سره ګرځم. نه نه نه، پرهیز مې نه ده کړی. زه ژېړ غوړي او دغه اوسم خورم چې پیدا شي، پرهیز مې اوس نه ده کړی. هر شی چې راسې زه ترکیې ته تللی وم، عملیات مې کړي، ماته مې پرهیز نه کوو، غوره پرهیز وکړم، پرهیز عمرې نه ده کړی، نه کوم. موږ ځان په خدای سپارلی. وایي څو درته وایو، خو زه
بل خوا د کنړ ولایت اوسیدونکی سعد الله خان بیا وایي چې دی شکر ناروغي لري او له هر څه یې ځان پرهیز کړی دی. ځینې وخت دا پرهیز ورته مشکلات هم جوړوي، خو بیا هم دی ډیر پرهیز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر و بیا دی سره کلسترول او تریګلیسرایډ او فشار د هم سر پیدا شول، پرهیز دی سره لازم دی. نو ته باندې زه ځکه چې زه تجربه لرم په دې کې، زه باید ځکه زما والده سه هم په دې مرض باندې اخته و، په دا مرض باندې بشاره گئی لاړه دنیا ته. سره دی چې پرهیز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولی بیا هم پرهیز ضرور دی. کړي پرهیز هم که سړی وکي، حتی ما یو وخت دونه پرهیز کوو چې سرچرخی یا سرګردانی رات پیدا شوله، ګرځېدی به نو شومه. نو دا مشکلات شته دی، کله کله داسې فشار راوړو چې ویخوره، ولی زه باید فکر ځان سره وکړم، ځکه چې زه خپل مرض باندې زه پوهېږم چې زه باید څه وخورم څه ونه خورم.
د غور ولایت اوسیدونکی رستم غیاسي وردګ بیا وایي که په کورنیو کې غذایي رژیم ته پاملرنه ونه شي او د کور ټول غړي په نظر کې ونه نیول شي، یا ډېر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته ښه تمامېدی نه شي. نوموړی د داسې کس کیسه راته کوي چې غذایي رژیم ته یې پاملرنه نه کوله او حتی د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلی حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامداره مریضي درلوده، او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او څاکتونه او دا شی ورکوي. ما یور هلته بوزه زه نابلده یم. بیا ما سره ملا ته چې ورغلو، ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلي چې تا خو وینې ډېر میکروبي شوي او تا زیړی کړی ده، نو ته به ما سوال دا قول کوې چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دوی سړي قول ورسره وکړو، 1500 روپۍ شکرانه ځنې واغستې، دغه د مدني اوبه بوتل یې ورته دام کړه، څاکتونه ور واچول چې ته به شپږ میاشتې فقط مستې خورې او د چیزه به ډوډۍ خورې. بعد څو وخته خبرېدم چې هغه سړی وفات شوی و، هغه ولې وجود ضعیف او مخکې هم ضعیف و، نو شپږ میاشتې خوراک هم صحیح ونه کړو، خو هغه ولاړ دی بهینه.
رستم غیاسی وردګ زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لږ ناروغه شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پرهیز کوي، سره له دې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري بلکې نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي.
بل دغه په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلی دي، د کومې خویندې میندې دغه ولادت په وخت کې بعضې ښځو د ځانه ډاکټرې جوړې کړي، هغه ته زیړ غوړي ورکوه او ګرم شی ورکوه، الوه ورکوه، هغه په هم ماشوم په مرض اخته شي، هم دی اخته شي، یا هغه په بل مرض اخته شي، د ډېرو غوړیو نه په بل مرض اخته شي. بعضې خلک یا داسې پرهیز ورکړي، هغه د ضعیفۍ نه سوی تغذي سه یا اولادونه یا خپله مخامخ شي، دا شی موږ خپله ډېر لیدلی دي. په کلیو بانډو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او ښه نه دی، هر څوک د خپله ځانه سه بس لګیا او هغه داسې کوم هغه نه لري. نو خلک بعض وخت یا ډېر خوراک نه مریضان وي، یا د کم خوراکۍ نه مریضان وي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا په کورنیو کې غذایي رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وایي
زمون په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټینګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنی ډېر مضره دي، یعنی باید هم د ماشومانو صحت ته مونږ هم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو، او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپین ګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو، داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم داسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي، انرژي ته ضرورت لري، هغوی ته هم داسې خواړه تیارو چې پر انرژي وي.
همدارنګه د کابل اوسیدونکو برېښنا چې د کور د پخلي مسؤلیت د دې پر غاړه دی، وایي چې څنګه یې په خپل کور کې غذایي رژیم ته پاملرنه کړې.
زه اول غواړم چې کور کې پوښتنه وکړم چې څوک څه شی خوري، ځکه انتخاب سخت دی، پخول ماته پاره سخت نه دي، خو دا چې یو شی ته په ډېر شوق پوخ کړي او دسترخوان ته راوړې بیا څوک نه خوري، نو اول نه پوښتنه کوم چې غرمې ته څه شی خوري. ورځ د خوا خو سړی کور کې نه کار کوي، بیا د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښیږي که نه، او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو، ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک، ځوانان یو قسم، او مشران خلک هېڅکله هم وچ خوراک نه خوښوي، لکه اوس بولاني شو، چپس شو، دا شی نه ماشومان ډېر خوښ دي کنه. باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي، مثلا ترکاري باب ته پخې، هغې سره لږ سلات یا داسې چکنی دې دپاره چې یو اشتیا د انسان راشي، ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصلیا یا دا ترکاري باب ټول فایده لري، اقلن یا چکنی یا سلاته یا ماسته داسې څه شی چې دا هم غذا پوره کوي، لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه.
زه نوید ځلان ما آهنګر ما، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کورنیو کې غذایی رژیم څه اهمیت لري او ولې ځینې خلک خپل غذایی رژیم ته پام نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغیو متخصص پوهنیار شفیع الله راشد څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
نوړې پښتنه بداسې ماتره کوچه د غذایی رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده؟
ډېر ښه پښتنه وکوله. دوه شان چې دي د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، یو رژیم غذایی ده، یو ورزش ده. چې تاسو پښتنه د رژیم غذایی کې، رژیم غذایی چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري. مثلا انسان ده، انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري. اصلي خبر په رژیم غذایی کې باید دا وي چې متنوع شانه استفاده وشي، ځکه چې انسان هم کاربوهایډریټ ته ضرورت لري، هم پروټینو ته ضرورت لري، هم لیپیډو ته یا حمیات ته ضرورت لري، بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري، او منرالونو ته ضرورت لري. باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري.
من ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده که ناروغي کیږي کنه، یا ډېره ناروغي وي، ځان ډېر پریزوي، د هر څه نه پریزوي، دا به دوی ته کوم ستونزه پیدا کوي؟ یعنی ډېر پریز ښه ده په رژیم غذایی کې؟
نه 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 نه، فقط رژیم غذایی کې زیات پریز کول، چون مرض داسې یو حالت ده چې هلته کتابولیزم زیات رول لري. مریض مثلا د انتاناتو سره په دفاع که دوی مقاومت باید جیک شي، دوی باید متنوع شان باید وخوري، د پروټین نه زیات استفاده وکړي ترڅو دوی مقاومت جیک شي. که چیرې دوی زیات پالیز وکړي، دغه زیات پالیز کول دوی ته په خپله نقصانی ده. یو هغه پریزونه دي چې مثلا کتابي دي، ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جیک فشار لري، ورته وایي چې مثلا زیات مالګه نه استفاده مه کوه، هغه رژیمونه صحیح دي، هغه ثابت شوي رژیمونه هغه دي پریزونه دي. یا هغه پریز مثلا د شکر مریض ته موږ وایي چې دغه شان تاسو مه استفاده کوئ، زیاتره مثلا د شیرني بابو نه استفاده مه کوئ، هغه ځانته خبره ده. نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځان ته ټاکي، هغه دوی ته یوازې دي چې پایده ورسوي، دوی ته ډېر زیات نقصانی دي.
او ډاکټر صاحب، ځینې کسان په کورنۍ کې داسې هم شته چې هغوی بیا ناروغان دي، هغوی بیا پرهیز نه کوي، هغوی بیا وایي چې هر څه چې مخته راغله وایي ورځ پیدا وي ورځ پناه وي، دا بیا څنګه خبره ده؟
دا هسې خلکو ته د ما نصیحت دغه ده چې دوی زیاتره د ډاکټر خبرو ته توجه وکوي. مثلا موږ ته زیاتره مریضان راځي، موږ ورته وایي چې مثلا دغه شیانو زیات استفاده مه کوه، ځکه چې دی ته مرض سره مثلا توان لري. لکه مثلا د فشار مریض ته وایي چې مثلا زیات مالګه دې په مه دوړوه په ډوډۍ باندې. یا هغه مریضان دي چې مثلا ډېر هایپر کولیسټرولیمیا لري، یعنی کولیسټرول یا د وینې غوړ ډېر جګ دي، موږ ورته وایي چې د اگې دې زیور سره د غټمال دغه کې سره لګ احتیاط کوه. یا مثلا ځنې کسان دي چې وزن له بي ام اي مورته وای باډي ماس انډیکس یعنی وزن د حالت نارمل نه زیات مې ورته وای چې ته زیاتره کوشش وکا سبزیجات نه زیاتره استفاده وکا او لګ ورزش ورسره وکا. غا سیدی او ځنې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مانی بعض افات مثلا رژیم نه مراتوي غم دې نقصان دي. یعنی دې خبر دغه چې نه خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي او نه د شي چې کوم رژیم شي ډاکټر دې ټاکل دي نه غو اتلات شي. یعنی ډاکټر خبر ته متوجه شي کوم شان چې ډاکټر دوی توایي غا یعنی ثابت شوی شان دي ساينټیفیکلی ثابت شوی دي تجربه غا ثابت کړی دي چې دغه مرض سره دغه رقم رژیم غذایی نقصانی دي ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایی په کورنۍ کې مراد شي کومې ګټې به ولري؟
لکه څنګه رقم چې ځنو مخکنی علما ویلي دي چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړیږي. که چیرې رژیم غذایی دوی ته مراد شي اکثریت امراض نه دوی کولی شي چې وقایه وکړي. مثلا د غو جملې څخه خپل چاغواله یو مرض ده. چاغواله مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیک فشار سره لکه د شکر سره د وینې د غوړو سره د نور امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا که مراد شي مثلا ماشومان ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي ځکه هغه د رشد په حالت کې دي تر څو چې رشد او نمو باید په ښه تور سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري هغه ورته استفاده نه شي دوی په حالت کې په د کمبود د وسپنې سره مواجه کېږي. زاړه خلک چې دي مثلا هغه خلک چې مریضان دغه د کتابولیزم په حالت کې کتابولیزم دا معنا نه چې بدن د تخریب په حالت کې ده غده باید قوي مقوي شان استفاده شي. رژیم غذایی که مراد شي او ورسره ورزش مراد شي یو انسان ډېر صحتمند جامې ته تقدیم کیږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعت نشي دا به کوم ستونزې راوزېږوي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعت نشي چیرې زیات تفریط پکې وشي مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډېر خلک چې ډېر سټریک دي مثلا ماشوم ته دما ورکوه د بد لګېږي په ځینې عادتونه دي غلط عادتونه دي سبب دي کې ماشوم د سوی تغذی سره مواجه کی. یا که چیرې مثلا ځنې خلک چې حامله گی وختو کې ځنې شان نه استفاده کوي هغه ته مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډېر افراط پکې وشي مثلا زیات رژیم غذایی نه مثلا زیات متنوع شان نه هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي ورسره بیا ورزش هم نه کوي هغه به سبب چاقي کیږي هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترین خبر رژیم غذایی کې اخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي. یو ورځ مثلا سبزي یو ورځ بل شی یو ورځ بل څه باید منظم تقسیم اوقات او جوړ کړي متنوع شان نه دوی باید استفاده
درنو اوریدونکو وای چې روغ صحت پادشاهی ده نو راځئ چې غذایی رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.